په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري مخته وړم. وابه چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو یو قرباني هم د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. ولې په کابل کې دا حمله زیاتې شوې او ولې مخنیوی نه کیږي؟ د امنیتي چارو دیو کارپو نظر مو اخیستی. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو د خبرونه بشپړ معرفي به وروسته وکم. لومړی پرې به ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او وغندل. د غزنی مقامات وایي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان له اعتراضونو سره یو ځای شول. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکونه د کابل ښار په یوې بمې چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او د غرض د کورنیو چارو وزارت په جلا اجلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ وبللې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي طالبان د سولې خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې بمې چاودنې وسوې چې دوه تنه پکښې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهد دی. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي خو طالبانو اکثره په دې ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو سیدځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین وژل دي. د غزنی د والی ویاند واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه چې وي قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیې کې ویل سوي و چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت هغه خبره رد کړه. زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیږلې پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. زموږ هغه ازادي راډیو اوري. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلې دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوز لخوا د جوړو سوو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یوه ورځ د مخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شول او لسګونه کسان نیول شوي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو پر وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډې دوه حق لري. موږ له پاوڅ څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي. نیول شوی کسان خوشی کړي پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او لتاو تاریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشر آنګ سان سوچی پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت لغوه او سان سوچی ونیوله. اخوا د بیپوله خبريالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتیایي مرستې برابر کړي چې له 1900 رئیسی په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو احتساب پیل کړی دی. پولاد اسلانوف چې له وړاندې په نازک روغتیایي حالت کې وو د اتو ورځو نه خوړو نور هم کمزوری کړی چې د عادلانه محاکمې او په کور کې د نظربند غوښتنې ته دوام ورکړي. د بیپوله خبريالانو ټولنې د فبروري پر 9 په دې اړه اعلامیه ورکړه. اعلامیه د نوموړي د مېرمنې لقب له زیاتوي اسلانوف د بډورو د درد په ګډون له نورو روغتي ستونزو کړيږي خو درملنه نه کیږي. اسلانوف د 2019 کال په جون کې هغه محل ونیول سوچي په آذربایجان کې د اخازي په اړه راپور چمتو کاوه او ویل کیږي د دې هیواد د امنیتي څنګه د غړو د شکلتیا اېدا پکښ سره و. د 2020 کال په نومبر کې د بیپول خبريالانو د ټولنې په خبره جالي تور ور باندې ولګید او اېدا کېدل چې د خبريال ایران ته معلومات ورکول خو اسلانوف د تورونه رد کړل. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او 490 میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخله سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% کې ناکام سوي. ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی او یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته په پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخلي او پر سطحې کښېني. د خبرونو پای.
لفری بازهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قرباني د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر دی. ولې د دغو چاودنو مخنیوی نه کیږي؟
د دې معنا دا لري چې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو په نظر اخیستی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره پر پولو ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي.
د حکومت له خوا د اصلاح شوې د 14 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړی چې د دوهم ځل لپاره د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سزا محکمې ته دوام ورکړي. او د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو ویل کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو. د افغانستان کورونا چارو وزارت وای د کابل ښار په نن 14 کې د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زی ان کوچای هم وژل شوی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې 3 وشو چې 2 پکې وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کابل روانه ونی هم امن نه و. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 وی چې 2 پکې وژل شول او 5 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د پولیسو یوې ټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د 5 امنیتي حوزې امیر محمد زی کوچای وژل شوی.
روز یک حادثه شد، یکی از افسرای شجاع و برادرای شجاع شما.
نن یو پیښه وشوه. د 5 امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پر لار و له خپل ساتونکو سره د ماین په چاودنه کې وژل شو. هغه یو پیاوړی افسر و، دښمن و نه شو زغملی. تل به د کابل خلکو په ځنګړی توګه د 5 حوزې خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوري په خبرسه به اعلامیه کې راغلی چې په دغه پیښه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي هم دي. د کابل امنیه قمانداني رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویل دي چې نن سهار په کابل کې 3 سوي چې 2 پکې وژل شوي او 5 نور یې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنۍ چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دومه چاودنه 8:30 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یو فورنر موټر سوي چې 4 پکې ټپیان سوي او درېمه چاودنه هم 8:55 د برکي 4 لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر سوي چې 2 پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبله وختې ښاغلي فرامرزي په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته و په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ترورستي پیښې سوي چې څلور تنه پکې وژل سوي. د کابل د 15مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ داود سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولې د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل شول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په کابل کې د نام نیو د پیښو د زیاتوالي په اړه مې په تېر خپرونه کې د امنیتي چارو له پو جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې شوې، آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستاسو په باور ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص پر افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوی بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي که ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوئ چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې لپاره ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده د همدې خاطر ما کله چې د سویل چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. مقناطیسي میدونه اوسنی نه دي، دا له ډېر وخت و، ولې هغه وخت حکومت د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د لا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول ده، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره، کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې ورسره دښمني شروع کړه، په مرکز کې ورسره دښمني شروع کړه، په شورا کې ورسره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډیره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
بس کوم دا خبره بالکل صحیح ده. شوراب طالبان آیا په کابل کې هم دغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرات پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلته دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورکوي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
رښتیا باندې موږ هو
که راستو دې خبرې ته چې هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به پخوا خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندول، راوتل پر چارواکو، پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
خلکو مابین کې اتفاق نشته وروره، دا رښتیا خبره سره وکړه. بالکل صافي، کله چې دغه څه مسایل شروع شوه، دا مذاکرات په دوحه کې شروع شوه، تاسو خپل وینې په داخل د کابل کې تجربه مو ولیده. څوک د حکومت موقت خبرې کوي، څوک د سرپرست خبرې کوي، څوک د رئیس جمهور استعفا غواړي، د خپل ګناهدي وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي. نو تاسو فکر کوئ چې کابل کې دغه استعمالي دا خلک به نو څه تاسو ته راجد شي؟ لبلې خانه تاسو تصور کې چې دا کابل په یو حکومت نه ده.
هدف زماده او چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندې فضا کې ژوند وکړي. امنیتي مسولینو باندې تاسو انتقاد وک چې سم مدیریت نه لري او دوی د دغه دندو وړ کسان نه دي. بل اخر باید معلومه شي چې علت څه دی.
اول د تاسو سوال ته جواب وایم. تاسو دې ته خبر وکړ چې دلته مدني فعالان څه دلته علماء څه دلته امنیتي او دفاعي قوتونه څه دي دي او څه څه اول تاسو وګورئ تر هغه وخت چې زه وینم په تلویزیونو کې نه دي ټول مدني فعالان چې داسې اتفاق نه لري چې دوی پولیس سره همکاري کوي بلکې د دوی ټول شیان لکه ما خو د حکومت باندې پات خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې دا یې نه کوي. زموږ علما چې زموږ ولاله زه ډارېږي چې بیا به سبا کومه باندې انتجار وشي طالب په مسجد کې په میراب کې بام راته کېږي ټول امنیت نه ډارېږي موږ ونهشته کولی په دغو نسلونو کې ټول مسایل چې مابین ته راغله قوتونه دغه امنیت اسلام وساتلې. یعنې موږ په خپله اداره کې داسې یو اداره لرو دا اداره بې تفاوته ما تخپاری
که
خلق بې تفاوته را تخپاری که نو وقت دغه که بې تفاوتی که وجود بلری نو دا قرونه خودی رسانه
ده. امنیتی چارو پو جنرالات قلا امر خیلو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ویل پاکستان او ایران سره سرحدي پولیس ستونزې او سرغړونې ثبت کړي. محب الله سمیم دغه سرګندونې نن په کابل کې ورلسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې او ویل چې د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د کوچیانو د چارو د انسجام د ریاست مسؤول هم په دې غونډه کې یو لړ سرګندونې کړي. نور حال به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
پولیسته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپل یو قلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې وویل چې په تیر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوندې ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړي دي.
د جوران فرضی کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړي دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 925 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره یې هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره یې د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي، خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولسته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
هیڅوک په دې کې مغالطه باید نه سي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مونږ په ثبوتو او شواهدو، په عیني ثبوتو او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړۍ نمونه خیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1499 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو لامل د 202 میلیون افغاني بودیجې نه دا 100 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل د کورونا وایروس خپرېدل یاد کړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غراز د اساسي بشري حقوقو بل او نې خبرونه هم هیروي. د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوې د 1400 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه انتاوده شوې دي. یو شمېر وکیلان وایي چې په دریم مسوده کې دوی وړاندیزونه په پام کې نیول شوی او نور باید دغه بودیجه تصویب شي، خو یو شمېر نور مخالفت کوي. نور به ازادي راډیو خبريال په دې رپورت کې وورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ غونډه د 1400 مالیکال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ځانګړې شوې و. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایل او وختنه وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستاني:
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کښین کارت، خو تالار ته باید بودیجې راشي.
پروژهای مردمی
نږدې 312 پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د خونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې و چې بودیجې کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
قابل قاعده حساب
خو ځنې نور بیا وايي په بودیجې کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړه. د ولسی جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف:
متاسفانه در بودیجې
متاسفانه د بودیجې په دریم مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بیا ځای او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جای که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوري بي ځای لګښتو نه دي، د خلکو د استادو په توګه باید مخاوني سي او پرې نګدي چې حیف او مایل شي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نور غړي بیا وايي بودیجې د مالی کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا يرغمل نیول شوی او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي ولډلې ضیاء الدین اکازه او نعمت الله کاریاب وايي:
وکیل صاحبان وايي او یو عسكر ودروش د بل هیڅ کبکل صاحبان را نه سي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده، دا بودیجې ګرو د کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونه او امتیازات د نور کړې په وجه بودیجې په ګرو کې نیول شوی.
خو د ولسی جرګې د رئیس میر رحمان رحمانی په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وای دوی له هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسی جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای فرق یک صفه نیست،
دا یو پاڼه نه ده، موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دوه بحث کړی. په دې دوه مواردو کې هم اختلافات شته، هغه هوکړه ته نو یو رسیدلی
تفاهم نه رسیدي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی حکومت تورن کړه او چې بودیجه یې ګراونی ولیده، خو لدی ټولو نیوکو او تورونو ورسره بل اخر د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی پریکړه وکړه چې د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د سومره ژر چکیږي د 1400 مالیکال د بودیجې دریمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
مسوده بودیجه په تمام
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسی جرګې دایمي کمیسیونونه دند لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالی چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې
د افغانستان ولسی جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالیکال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسی جرګې د ښوونکو ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسی جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشل دی. هغه ټکی چې د اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالیکال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړی د جنوري په شپږم د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې ملامت دی او که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. نور بل اسمت سروان وورو.
د امریکا سنا جرګې دې ترایه ورکړه چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیزا غونډه دې راو بلل شي، خو تر څو چې ډیری جمهوری پال غړي خپل دریز بدل نکړي داسې نشکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د څلور څلوېښت مخالفو رایو په وړاندې په شپږ پنځوس موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوری پال ګوند شپږ غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډیر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ترامپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچو کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترامپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازي جمی راسکن چې د ترامپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه دا ده چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکون کړي. د ترامپ پاریدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای داستي جو بایدن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه اکثر امریکایان د دې پلویان دي چې ترامپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې څلور پنځوس فیصد پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ترامپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوری غوښتونکو پرې واکمن دي، دیموکرات سناتوران د ولس جمهوری غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ترامپ د محکومېدو پریکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ترامپ برعت ترلاسه کړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
په دې وروستیو کې فضا ته د هیوادونو لخوا د فضایي بیړیو او سپوږمکیو د لیږلو بهیر ګړنده شوی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. پخوا د سترو قدرتونو یا اقتصاد لرونکو فضا د دوی په انحصار کې و، خو اوس د ودې په حال کې هیوادونه هڅه کوي چې فضا ته خپل سپوږمکۍ واستوي. ترکیه هم غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیې ولسمشر ویلي په راتلونکو څو کلونو کې به د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي. نور بل اسمه څروانه واورو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر 2023 میلادي کال پورې به سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولی شي. اردوغان دا خبره د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ د مریخ مدار ته ورسېده. امارات په اسلامي هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د مریخ اتموسفیر ته ستور بیړۍ لیږي. لومړی پلان د 1969 میلادي کال د جولای په شلمه امریکایي ستور مزلی نیل آرمسترانګ پر سپوږمۍ پښه کېښوده او له هغه راوروسته په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره ګڼ ماموریتونه ترسره شول. په وروستیو کلونو کې هند او چین په دې برخه کې ډېر فعال شوي دي. دوی د سپوږمۍ هغې خوا ته ستور بیړۍ ولیږلې چې نسبتا تیاره ده او تر دې پخوا هلته ډېرې څېړنې نه دي شوي. د ترکیه ولسمشر وایي سپوږمۍ ته به د نړیوالو په همکارۍ ستور بیړۍ ولیشي. د ونه ویل چې د چا په همکارۍ په وروستیو کې ترکیه د دفاعي وسلو په برخه کې له روسیې سره نږدې شوې ده، خو اردوغان تیره میاشت ویلي و چې د ټسلا او سپیس اکس له خاوند ایلن ماسک سره یې خبرې کړي دي. سپیس اکس کمپنۍ په تجاري بڼه ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو مرکز او نورو ته خدمات وړاندې کوي. او ټاکل شوی دی چې ناسا د سپیس ایکس په کپسول کې درې تنه له خپل یوه ستور مزل سره فضا ته ولی شي. دا به لومړنی تجاري سفر وي او هر سفر کوونکی به 55 میلیون ډالره کرایه ورکړي. دوی به د راتلونکي کال په جنوري کې فضا ته لاړ شي او هلته به 8 ورځې په فضایي تمځای کې تیر کړي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد لپاره لس ستراتیژیک هدفونه ټاکلي چې په هغو کې یو دا دی چې په راتلونکو لسو کلونو کې به د دغه هیواد یو وګړی د علمي ماموریت لپاره فضا ته لیږل کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس پرې به ظاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمی چاودنې کې د پنځم امنیتي حوزې د امر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل شو او د غچ د اخیستو خبره یې کړې ده. تر اوسه د کابل د نن ورځې د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهدان. افغان چارواکي وايي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین یې وژلي دي چې بهرني اتباع هم پکې شامل دي. د غزنی د ولی ویند احمد واحد الله جمعزاده نن ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په دیه کولسوالي کې کومندوی عملیات کړی دي. طالبانو د دولت د خبره رد کړې ده. په بامیان ولایت کې وسرانوال د رشوت اخستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرانوال د 10000 افغانۍ رشوت اخستلو پر مهال نیول سوی دی. د برما یا میانمار په یانګون او مندالی شهرونو کې زرګونه نور کسان نن له هغه مظاهره کوونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتل دي. او د بی پول خبريالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبريال ته روغتي مرستې برابر کړي چې له 1980 راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نخ وړو اتصاب پیل کړي.
او مخکې لدې چې سپورتي خبرونه ته وبخي د ازادي راډیو خبرونه ته ورسیږي، په مخکې سپورتي خبرونه ته
په کابل کې د لوړ عمر لرونکو د وشو ژمنۍ سیالۍ چې پرون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالۍ کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو 160 لوبغاړو ګډون کړی و چې له دې ډلې 30 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د ښاغلي یورش په خبره د دې لوبو مخه د وشو لوبي پراختیا او د غوره لوبغاړو ټاکل دي. نوموړی زیاتوي دا ټاکل شوي 30 لوبغاړي به د هوت میاشتې په دریم یو بل پړاو لوبو کې ګډون کوي چې په پایله کې به 11 لوبغاړي ټاکل کیږي تر څو ژوندۍ لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. د ښاغلي یورش په خبره دا سیالۍ په 11 وزني کټګوریو کې ترسره شوې. په هرات ولایت کې د موتای سیالۍ د افتخار ورزشي کلب په بریا سره نن پای ته ورسېدې. د دې ولایت د موتای فدراسیون مشر سید رضا حسینی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې 16 د هر خاروان په نوم پیل شوې وي د هرات له 10 ورزشي کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی وو. دوه ورځې دوام وکړ. د ښاغلي حسینی په خبره دا سیالۍ د موتای ورزش د پرمختګ لپاره جوړې شوې وي. نوموړی زیاتوي د دې لوبو په پای کې افتخار ورزشي کلب د شپږو مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، د میهن ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او د فدایانو ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې د ویست هام لوبډلې ته په مات ورکولو سره دویم ټیم شو چې د انګلستان حذفي جام سلورم پړاو سیالیو ته لاره ومنده. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو له مخې تیر شپه کوربه منچستر یونایټډ فوټبال لوبډلې ویست هام لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې وړاندې ګټونکي لوبډلې برنلی ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې وه، او د انګلستان په سلورم پړاو حذفي جام سیالیو کې لومړی ځای خپل کړ.
اساسي او بشري حقوق
د
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو سلام نمي ومني د خبرونه چې زه همين هوا دي وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات پاسل پکې خبري کوو د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخي همغږي کوونکې خاغلی نقيب الله بشري د بشري سپتاسته خراغلاس وایو ک په پیل کې راتو وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم هیله لرم چې صحت ولرئ زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل تر شمه غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولرنده